سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجلې په خبرونو پیل کړو. دا سمنګانه په مرکز ایبه کې په یوې دینی مدرسې کې د 14 لمنه له سوډیر سکون کوشش شوې دي. طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې په خنن مسخین نږدې یو بجې شوې ده. د دې وزارت ویاند عبد الله فیټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نومړنی معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نوې څه معلوم نه دي د مدرسې لاله سوجر زده کوونکو وجه شوې ده یو شمېر ټکن شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم له خوله په شرط ازادي راډیو ته په 14 کې د وژل شو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 18 نه خوله دي. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهادیت کړی وایي خای انتحاري حمله وی خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالي نویت په اړه تر دې دمه څه نه ویل شوي. دغه 14 مسئولیت تر دې دمه کوم وسلواله ډلې نه دی منلی خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسئولیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینو ته د خبره کړې ده. دا دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او اقتصادي ستونزې به د خلکو ورسره ډېرې شي. په کوټه کې یو ځان وژونکي کې 14 درې تنه وژلې او درويشتن نورې ټپین کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه تر راپور لمخې ته 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبري اعلان وویل چې په مشو کې یو پولیس او یو خزینه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا د ځان وژونکي حمله وشو نږدې 25 ګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستان طالبانو تحریک یا ټي ټي پی منلې ده. نو مونیټرې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب پلاستیک شو اوربند پای ته رسیدلې ده او خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې د ټول هیواد په کچه حمله وکړي. دا چین په خوانی ولسمشر جیانګ زمین په 1989 کال کې د تینامین د ترازونو له ځپل کېدو وروسته د هیواد کمونست ګوند رهبری وکړه. نن چهارشنبه د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. د خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده. د چین رسنیو د راپورونو پر بنسټ هغه د وینې د سرطان له امله نن په شانګهای کې ساور کړی ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دریو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چې ګټلې و او دا ټول بغاړو په سزیدوی د دې منډو دغه منډې هدف وټاکه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف د رسیدو لپاره بیټنګ کوي. افغانستان د دغه لوبلړۍ نمرې لوبه ګټلې و او دویمې د بران له کبله مساوي شوې ده. اسې دا ساتي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. دا سمنګانه په مرکز ایبه کې 14 شوې د چمرګ جوبلې لوړه ده.
السلام علي شاوخوا لستنه زده کوونکې په شهادت رسیدلې او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ ته اندېښمن دي. موږ لاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د اسره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2022 کال کې د 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي چې په دې سره د خوارځواکۍ پیښې هم 90% ډېرې شوې دي. لاندې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور لرو. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په شته سندونو کې لا برېښنا بې برخې دي.
تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کیفیت خراب دی. کاغذ درځین دي، کاغذ د هر قسم په خار کې جوړ شوی، هغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. دا سمنګان په مرکز ایبک کې بیا ودنی مدرسې کې د 14 لمل له سوډیر زکون کې وجل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په خنن مسپخین نګدي یو بشوې ده. د دې وزارت وایند عبد الله فیټکور ازادي رادیو ته وویل چې د نمرنۍ معلوماتو پر بنسټ په تغه 14 کې چې نویت لا معلوم شوی نه دی د مدرسې له سوډیر زکون کې وجل شوې او یو شمیر ټپیان دي. هم د شیبا ستول الله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړی. ستړي مشلې دین سره
ډیره مننه فریده جان. ورستي جزئیات ادا دي چې نړیوال اژانسونه د وجل څو کسانو شمیر شپارستنه یادوي او ویل کیږي چې د 200 او 100 یا پټوله کې د شلو او 100 ترمنځ کسان ټپیان دي. البته باید وایم چې دغه شمیر لا هم روستۍ نه دی، امکان شته چې بدلون پکې راشي او تر اوسه زید ناقض هم دی. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بیا د 14 شمیر د وژل سوو کسانو شمیر لس تنه یادوي.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده. سلام علي شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپیا او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
لا هم د پیښې څرنګوالی معلوم نه دی. په ډاګه نه ده چې دا ځانمرګي برید وو او که له مخکې نه دغه جماعت یا دغه دینی مدرسه کې چې جهادیه یاده شوې ده چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په جماعتونو مدرسو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو مسؤلیت داعش اخیستی. یوه مسله واضح ده چې داعش اکثره په افغانستان کې په شیعه مذهبو باندې بریدونه کوي په ښوونیزو مرکزونو او جماعتونو تکیخانو کې. اما د ایبک پیښه چې ده، دغه مدرسه چې ده د اهل تسنن اړوند ده، البته دا معلومات په ایبک کې یوې دولتي سرچینې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ورکړه او ویل چې 14 هم د ماسکین د لمانځه پر مهال شوي او ویل چې ټول وجل سوي او ټپیان یا په یو ډول اکثریت د دوی د مدرسې طلبا وو یا د مدرسې زده کوونکي وو. خدا چې په دغه 14 کې کوم امام هم وجل سوي یا ټپی وي یا هم د مدرسې کوم امام ته زیان اوخته کنه، په دې اړه د سرچینې څونه ویل. خو تر دې وړاندې په دغه ډول بریدونو کې د طالبانو یو شمیر لوړپوړي دینی علما په نخښه شوي. مثلا خی بلګې په کابل کې د رحم الله حقانی وجل کېدل یادولی شو چې دای په کابل کې په یو مدرسه کې په تدریس بوختو چې د تیرې اسد میاشتې په 14 نیټه ځانمرګي برید پرې وشو او دای لمنځه یوړ. بل 14 میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته نږدې وشوه چې هغې 14 کې هم څلور تنه لمونځ کوونکي ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. لا هم د پیښو جزئیات روسي نه دي. ممکن د شپې پر مهال نوي تغیرات راشي. موږ به اوریدونکي په سهارنیو خبرونو کې له روسي حال خبرو.
ډیره مننه کور مودان اسد الدین و چې د سمنګان په مرکز ایبک کې د 14 روسي جزئیات راکول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوی اقلیمي وړاندینو ته په پام نه خبره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ لدی عمله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبان حکومت لا تر اوسه دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکو کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالی ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. او چا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. او چا دا هم ویلي واقعیت کې ملیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سګنی کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. او چا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.3 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمیر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو خبرداري ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د وچا د کلني راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020م کال د 2021م کال پر تولې د خوراکي توکو به ډیر سلنه ډېر شوې ده، چې ورسره د تیر کال پر تولې د خوارزواکي پیخي هم 90 سلنه ډېر شوې ده. د ادارې ته مخکې لیدل چې د افغانستان په ګډون لیوش منډورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2020م کال کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هیواد حکومت غوښتل چې افغانستان ته د بشري مرستو په لیکدولو کې اسانتیا ورمنځته کړي. چې زیات به پدې
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري تمه خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشري مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه مل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي، چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا 10% لوړې شوې، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا 15% لوړې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له خوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2022 کال کې د 2020 کال په پرتله 90% ډیر شوي او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې له 3 څخه 3 لوړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل وروختون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له 5 په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډیره شوې ده. کله یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کیږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډیر کله له دې مرستو پاتې کیږي. دوه تنه چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمی راځي غخوار غریب کورو ته نه راځي، سردا چاته راځي چې موټر ولري شي غوښه ته پخېږي او شي نمستیا ته کوي. هغه نشته چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومه کوکی د ماشا وړ نه لري. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مرسته باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوي چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2022 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتوري سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقونو د کمیټې مشر هم ده، د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته ویلي له میاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړی وای خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نه شي لیږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د درې ورځې لوب په اړه سیالي کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چوغ غټله او د ټول بغاړو په سوځیدو یې د دې منډو هدف تزان ورسو. اوس سریلانکا لوبغړي د هدف ته رسیدو لپاره میټینګ کوي. افغانستان د دغه لوبډلې نمړی لوب غټلې و او دوهمه د باران لقبله مساوي شو. د ازادي رادیو د ورزشي برخې خبريال بختيار سهیل همدا شي برسره د فون پکر خدا سهیل صاحب ستړی مشه کې تاسو د دغه لوبې نور اړخونه اوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو ته هم سلامونه خیر ویسی. لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان لوبډلې د توپ د پچ په ګټلو سره توپ وهنه کړې د 314 منډې کړې دي. په دې کې یو تاریخي شیبي هم ثبت شوې دي چې ابراهيم زدران د افغان توپوهونکو لډل لمړنۍ لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو لوړې منډې په یو پاړۍ کې کوي. د 122 منډې وکړې او پورستی بالی خپل وکټ له لاسه ورکړه. تر دې وړاندې د افغان توپوهونکو لډل شهزاد محمدي دغه ریکارډ درلود چې هغه تر په 2014 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې ترلاسه کړی و. د دین علاوه بل مهمه پیخه چې په دې لوبه کې و هغه د نجیب الله زدران او ابراهيم زدران د 145 منډو ملګرتیا و چې په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د افغان توپوهونکو ترمنځ د سلورمې وکټې لپاره دا تر ټولو اوږده ملګرتیا شمیرل کیږي. همدارنګ د افغانستان لپاره نن په یو ورځنیو سیالیو کې نور احمد لکنوال د لومړي ځل لپاره د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. او افغان لوبډلې توپهنې ته په کتلو سره دا پنځم ځل ده چې په یو تیرو 2009 کال راهیسې چې افغان لوبډله یو ورځنۍ سیالۍ کوي. دا پنځم ځل ده چې تر 300 لوړې منډې دوی کوي او یو لوبډلې ته هدف ورکوي. په دغه سیالۍ کې کچیری افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي نو دا به د په تاریخ کې دا هم سب شي چې په لومړي ځل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنۍ لوب لوبلړۍ کیږي او افغان لوبډله ګټي. خو لا هم
سهل سب کپلند کې دام راته وایي چې چرته افغانستان دغه لوب وګټي ګټه به یې څه وي راتلونکي ته افغان لوبډلې ته.
مهمه خبره دا ده چې په لومړۍ لوبې په ګټلو سره چکره لومړی لوب افغان لوبډلې وګټله په تاریخي ډول دوی اول ځل لپاره لسم مقام نه د ورځنۍ سیالیو په نړیوال حیثیت کې نهم مقام ته راپورته شول. او کچیر دغه لوب غټي دوی خود 13 لوب کې چې کله باران وشو نو د 15 پوینټونو په خستل سره د 2023 زیګدیس کال نړیوال جام کې خپل ځای کرک. دوی په 2023 نړیوال جام کوي خو دغه لوبه کچيري غټي لومړي ځل به افغان لوبډله سریلانکا لوبډله ته په یو ورځنۍ لوبلړۍ کې ماتې ورکړي. یعنی د دینه مخ کې افغان لوبډله او سریلانکا هیڅ دغه سی لوبلړۍ نه وتر سره کړي. د تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده او د دینه علاوه به دوی په نړیوال رینکینګ کې مخ کې زیاته درجه بندۍ کې.
ډیره زیاته مننه کور موادان د ازادي رادیو د ورزشي برخې خبريال بختيار ساحل و چې د کرکټ د لوبي پړې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خوځ او جنونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري نامري د نړۍ په ځنګړي ډول د ډیر مسلمان مشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خوځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. د موړي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د هیواد نیمایي وګړو د مشارکت نشټون به د ټولنې ثبات او حسینې ته لوی تاوان ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوځو برخې د ویلمي په خبرول سره د افغان او ایرانیو مېرمنو د دانی دستانی ترڅنګ وخونه د دیموکراتیکو بنسټونو د مخکیدو او د مدني فساد د محدودو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خدو او امنیتو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری 13 ورځې نومبر په 19مه نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل د بشري حقوقو په خدو مدافعینو کې تر افغان خدو او امنیتو نور الهام بخون کې نمونه نشي مندل کېدلی. نو موري د خدو د حقوقو د ملاتړ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې د خبر لیکل ده د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خدو او امنیتو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په خپل دغه ټویټ کې د نړۍ په ځانګړي ډول د ډیرای مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خدو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. نو موري لیکلي د نړۍ مشران په ځنګړي ډول دغه وادونه مشران چې ډیرای پکې مسلمانان وسیږي باید یو لاس او قوي پیغام ورکړي او هغه دا چې کدی ټولنې نیمایي وګړي په ټولنه کې د مشارکت اجازه ونه لري دا به د ټولنې ثبات او وسایل ته لوی تاوان ورسوي. د خځو د بشپړ مشارکت په اړه باید نور د خبرو ځای نه وي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خځو د حقونو یو شمېر فعالین د نړیوال ټولنې د عدالت غوښتنې د ډول په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو لخوا پر افغان خځو او نجونو د لګ ول شوی محدودیتونه لري کول په اندېښنو د ټولنیزو رسنیو لارې د عدالت غوښتنې او ناستو لارې ممکن نه دي. لدی ډالی شریفه حصار کڅه هم د اسلامي هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لن نړیوال ټولنې سره همغږي او مثبت اقدام غنی خو زیاتوي.
خواسته کې رینا امیری داشته ازشان
کومه غوښتنه چې رینا امیری د خزو د حقونو پاړوند اسلامي هیوادونو او د اروپا اتحادیې څخه لري کدي دوی خبرې د شعارونو اعلامیو او غونډو پچیروی زه فکر نکوم چې د طالبانو باندې ډیر غیظ ولري
بلای طالب هات تاثیر گذار بشه.
په افغانستان کې د خځو د حقونو یوې بلې فعالې همیرا فرهنګیار ازادي راوړه ده. ویل
رینا امیری هم همیشه سعی او تلاش میکنه که تا بر
رینا امیری تل هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په دیوت ونیږي چې افغان میرمنې بیرته د ټولنې برخه وګرځي تر څو خځې وکولی شي چې د پخوا په څیر په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي. خو له بعده مرغه له تیر یو کال راهیسې مو چې څومره د میرمنو د حقونو غوښتنه کړې کومه پایله مو نه ده ترلاسه کړې.
مطلوب ما ته حال دستیابي نکردیم.
د ملګرو ملتونو د خځو برخې هم په یو اعلامیه کې د افغانستان او ایرانی خځو د مبارزې ستاینه کړې ده. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې د اندېښنې هم څرګنده کړې چې دموکراتیک بنسټونه او مدني فضا لګوښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګ زیاته کړې چې په افغانستان او ایران کې خځو ثابت کړې چې د نړیوالو بشري حقوقو د پیژندلو هڅې نستړي کیدونکې دي. اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولو ګواښونو سره سره به د جنسيتي برابرۍ په برخه کې چې په سختۍ سره لاسته راغلي په هیڅ ډول په شاتک ونه شي. د ملګرو ملتونو د خځو د څنګه په اعلامیه کې د هم راغلي چې موږ باید په فوري ډول د بشري حقوقو د ملاتړ خځو لکار او ژوند ساتنه وکړو. د دوی د مشارکت او د خپلواک نظرونو د حق پاړه خبرو ته ځای نشته. د طالبان د حکومت وین زبی الله مجاهد د غراپور ترخ پریدل پوری په دیړ از موږ پښتنو ته جواب ونه ویلي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان خځو او نجونو حقونو ته ژمن دي خو په دې اړه څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغانستان کې طالبانو له بیاجلی واکمنې دوه وروسته دوی په خځو او نجونو تر ټولو زیات محدودیتونه لګولي دي ان تر دې چې له دوی د زده کړې او کار حق هم اخیستی دی. دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د خبري مجلې په پای کې بس څه پیغامونه هم را وخلو خو تر هغه وړاندې به په ختیځ کې کندر ته ورشو. د کندر مرکز صدابات او شاوخوا سیمې له هم د برېښنا نشټون سره مخ دي. د کندر سودونکو وايي په کندر کې د دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې به هم درې میاشتې کې چې برېښنا نه لري کورونه او کارځایونه تورتم دي او کارونه یې ټکنې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وره.
د کونړ مرکز اسداباد د دوو سندونو په خوا کې آباد ده خو تر اوسه لبرېخنا به برخه ده. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېخنا کوټونه هم جوړ شوي خو اوس دواړه بندې. یوې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند ده چې لبرېخنا یې خلک به برخه دي. د اسداباد اوسیدونکو وای دوی د مناګي برېخنا کوټ جوړېدو ته ډېر هلي درلودي چې ورسره به کورونه رڼا او کارونه به وغوړیږي خو دا هلی ورسته له هغه په ناهلی بدل شو چې جوړونکې شرکت کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمیر وکیلانو ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو لیات شرکت څخه پیسې اخیستې دي نو ځکه د شرکت چارې کمزوري وي او هم دا لامل دی چې اوس د بن ویله ویجاړه شوي او ډینموګانی سمکار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
او دو سندونو کې او به د مناګي ډیم هم لرو دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو دا دوه کال وو شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور او د غبر ډیم چې کم دی د شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطی دي ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
دا سویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېټې خراب دي کوغه درځین دي کوغه د هر قسم په خار کې چوسیږي د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
د اسدآباد اوسیدونکو د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه وا د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو ان شاء الله حل شوي دا پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې دا غي کار هم پیل دونکي چې په اساسي ډول باندې څنګه چې دا غي کار دی باید هغه شان تر سره شي نو هم کېدونکي
خاغلی حنیف راتوول د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوه او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشته یا سرسلیب دی هغه تقریبا 15000 لتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چلیږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چلی نو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې د عامو خلکو شدید ستونزې په حل کیږي او
ځای اوسیدونکو وای د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوه چې 250 کیلو واټ برېښنا تولیدوله خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا اته کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هلې پوره نشي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکیلی زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم مشتنه می داده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند نو دلته دغه مسافر خواران ډیر په تکلیف دي عام مسلمانان نو دا می غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي د بادینی افغان بارډر
علیکم دادا دی ټول کارکونکو ته زما سلام یاندې والزر کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه زمون کور دلته تګاو کې جده وران دي او کومک یو ماشي سمون سره نه کیږي په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ماشيار ماشي تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا به تاسو سره کومک کوو دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات
السلام علیکم زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګولا کاله پم څخه خبرې کوم زموږ په سیمه کې د خور غلیب مخلوق ډیر دی کمی سروي او مرست کیږي زموږ سیمه ته نه راځي نو د ازادي راډیو څخه د هیل لرم چې زموږ سره همغږي وکړي
السلام علیکم څنګه جوړس په خیره ساتنه می تیر زمنه عبد الستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ خبره کوم مشکل می داده چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړی دی د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زمان مینات الله و پادار د پروان ولایت نه میاړي کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګټ ما پیغام باید اتمنی نشر کی رورال ته شبکې ډېرې کمزورې دي او د دې غم باید وشي ډېرې کمزورې ډېرې زوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کنکو گور دن سلام علیکم. ابو چگور دا خارجان پیو برابر و مشت سر بشر دوستی کو تو گور بیا دبل اڑخ دی بیا پر افغانستان بند بندزون لگول دی انو گرانی د دغه د کټیان خورزواکی خو دغه ستیز د لاس لامل ته سیاست ته ارزانی جوړه ک چې په خلکو ارزانی سی بندزونه ایستکه تجارت پراخه سی بندزونه په لګو شی دی ارزان باندې خلکو ترسیږي نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي اندازه قدر دومره قدر کول سی چې خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کې نو کله چې به مور اسوده سول کوچنی خپل اسوده کې خورزواکی کیږي